په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواښ وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان وفاقي کابینې فیصله کړې چې د سپریم کورټ ژر ټاکنو کولو پر مسله په پارلمان کې بحث وشي. وسلوالو په بلوچستان کې دوه پولیس والا وژلې دي. د سعودي عرب چارواکو د یمن جګړې پای ته رسولو لپاره د هوتی اغنو سره مذاکرات کړي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان ائتلافي حکومت وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د ټاکنو کولو لپاره د پیسو بلولو په حق له د سپریم کورټ پر فیصله دی په پارلمان کې بحث وشي. د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د اپریل په 9 رسنیو ته په لیږلې یو خبر پاڼه کې ویل چې کابینې پر دې مسله اوږد بحث کړي او مناسبه ګڼي چې نور خبرې په پارلمان کې د خلکو استازي وکړي. تیر اونۍ د پاکستان سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته حکم کړو چې په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخابات وکړي. همدارز حکومت ته ویل شو چې د دې ټاکنو لپاره دی د اپریل تر 10مې پورې د انتخاباتو کمیشن ته پیسې ورکړي. د پاکستاني رسنیو تر مخه دا خواښه 1 ارب روپۍ کېږي. تر دې مخکې په دې اړه قومي سملې د یو قرارداد له لارې د سپریم کورټ پریکړه د حکومت او ټاکنو کمیشن په کار کې مداخله بللې او رد کړې وه. حکومت ویلي وو چې دومره پیسې په اوس وخت کې نه لري. د بلوچستان په کوچلاغ کې په یوه نښته کې دوه پولیس او یو وسلوال وژل شوي دي. د سبي کورنو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو د اپریل په 9مه په کوټه کې خبردان ته وویل چې وسلوالو د شپې د کوچلاغ په سپین کلي کې د پولیسو پر ایګل سکواډ برید وکړ او نښته وشوه. په نتیجه کې دوه پولیس او یو وسلوال وژل شو. پولیس زخمی شوی هم دی. لانګو ونه ویل چې وسلوال د کومې ډلې وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د بجوړ په مرکز خار کې د پریس کلب مخې ته ځایي خلکو سیاسي ګوندونو په دویم ورځ هم خپل احتجاج روان ساتلی او تور پورې کوي چې د سرکاري وړیا وړو د ویش په وخت درغلي کېږي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر صدیق اکبر چې په پرلت کې ناست دی د اپریل په 10مه یې مشال اډو ته وویل چې کاروباریانو د غریبو خلکو په شناختي کارډونو ډېر وړو ایستلي او په بازار کې یې خرڅوي. هغه تور پورې کوي چې د وړو په غلا کې بلدیتي نمایندګان هم لاس لري او انتظامیه پې ځان غلی کړی دی.
کم خلک چې بدې غلا کې ککړ دي د انتظامیه نم کلک مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاری چې دا خلکو ته د سزا هم ورکړی شي او دا دی د اینده لپاره د لیډرشپ نه چې دا بالکل معطل کی ختم دی.
خو د بجوړ بلدیتی چارواکو دا تور رد کړی دی. د سب ډیویژن خار ناظم الله حاجی سید بادشاہ پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې لوړپوړو چارواکو سره دا خبره راپورته کړي او کوشش روان دی چې ملامت معلوم او سزا شي. په بجوړ کې د اشاعت توحید یا پنجپیر دینی ډلې سره تعلق لرونکي یو ځایي دینی عالم وژل شوی او بل ژوبل دی. د بجوړو پولیسو د اپریل په 9مه رسنیو ته په سوالي بیان کې ویلي چې مخ په ټو وسلوالو د ماموندو په لغړې سیمه کې د دینی عالمانو پر یو ګاډي برید وکړ چې پکې مولانا ګل نصیب او شفیع الله ژوبل شول. وروسته مولانا ګل نصیب په روغتون کې سا ورکړه خو مولانا شفیع الله د نورې درملنې لپاره پېښور ته لیږل شوی دی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د سعودي عرب او عمان پلاوی د یمن په پلازمینه سنا کې هوتی چارواکو سره کتلی دي. د سعودي حکومت کوشش کوي چې په یمن کې روانه کړي د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ختمه او دایمي اوربند وکړي. په یمن کې د هوتی یاغانو تر ادارې لاندې سرکاري رسنۍ سبا ویلي چې د اپریل په 9مه شو خبرو کې د یمن هوتیانو سترې سیاسي شورا مشر مهدی المشات ویلي چې با عزت سوله غواړي. دواړه خواوې به د سعودي عرب لخوا د بندکړو یمنی بندرګاو خلاصولو او د یو بل پر وړاندې جګړې ودرولو په اړه خبرې وکړي. سعودي عرب په مشرۍ په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي هوتی یغنو په 2014 کې د سعودي عرب ملاتړ لرونکي حکومت چپه کړ. د سعودي عرب په مشرۍ د عرب هیوادونو پوځي اتحاد د هوتیانو سره جګړه پیل کړه چې پکې په زرګونو کسان وژل شوي او د یمن 80% خلک یې په نړیوالو بشري مرستو تکیه کولو ته مجبور کړي دي. د یمن او سعودي عرب ترمنځ مذاکرات عمان کړي دي. د هند په غوره لیگ شل اوریزه کرکټ سیالیو کې نن رایلز چیلنجر بنگلور د لکنو سپر جاینټس په وړاندې لوبه کوي. د سیالي د پېښور په وخت شپې په 2 بجو په بنگلور کې پیلېږي. د اپریل په 9 د سیالیو په یوه لوبه کې سن رایزرز حیدرآباد پنجاب کینګز ته 4 وکټو ماتې ورکړه. په همدغه ورځ په یوه بله لوبه کې کولکتا نایټ رایډرز له ګجرات ټایټنز څخه په 3 وکټو وګټله. دا و د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا بشیر گواخ نه اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. د پاکستان وفاقي کابینه نن په خپلې وغونډه کې پریکړه کوي چې د سپریم کورټ د حکم پر رڼا کې د پنجاب صوبایي اسمبلی د مې 14 ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن ته پیسې ورکړي او کنه. یو شنونکي وایي د پاکستان د ولسمشر لخوا د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو د قانوني مسودې نه لاسلیک کولو په هیواد کې سیاسي کړکیچ نور هم سیوا کړی دی.
سیاسی تاوتریخوالی تر دې حده پورې رسیدلې ده چې صدر پاکستان قانون رد کړي او غیر پارلمان مشترکه اجلاس تر دې او د غزې منځوريږي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د فعالو سیاسي ګوندونو مخکخان وایي دوی تیار دي چې د دې صوبې د اسمبلی په ټاکنو کې برخه واخلي. خو هم د سواد یو اوسیدونکو وایي خلک ګرانې په مخ اخیستي دي او د ټاکنو له موضوع سره دلچسپي نور پاتې نه ده.
عوام په انتخاباتو کې دزل د سره انټرسټډ نه یې. عوام خپل ځان باندې لري د سه خلک ماوري دل چې سپید پوشه خلک دي هغه خیرات ته ولاړ دي.
اول بلوچستان د پاکستان بشري حقوقو کمیشن یو غړی د دې سازمان دی ورستی رپورت په حواله وایي چې په دې صوبه کې د خلکو لا درکې لا هم رواني دي.
ریپورټډ کیسز لږ دي لیکن سم خلق انفورس ڈسپیئر کیجیے. خلق ډیر نالا دی او ډیر په غصه کې هم دی.
هیله ده مشال ریډیو سره اوسه. اورنه موجود ته راځو. د پاکستان حکومت ویلي د ټاکنو کمیشن ته د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د اسمبلی او د انتخاباتو لپاره د پیسو د ورکړې مسله پارلمان ته د بحث لپاره وړي. د پریکړه وفاقي کابینې لغوه وروسته کړې چې سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته حکم وکړ چې د مې 14 په پنجاب صوبه کې ټاکنې وکړي. سپریم کورټ حکومت ته د اپریل 13 یعنی تر نن ورځې پورې مهلت ورکړو چې الیکشن کمیشن ته د انتخاباتو لپاره 24 اربه روپۍ ورکړي. وفاقي کابینې پرون غونډه کړې وه او رپورټونه وایي چې نن هم په دغه اړه غونډه کوي. پر همدې موضوع نن سهار له اسلام آباد زموږ خبریال طاهر خان موږ ته دا معلومات راکړل.
نن د کابینې دا دویمه غونډه ده په 2 ورځو کې ځکه چې سپریم کورټ کله په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره امر کړی وو چې د مې 14 دی وشي. یو نظام الاوقات یو ټایم ټیبل یې هم اعلان کړی وو او په هغه کې یو مهمه خبره دا وه چې الیکشن کمیشن د انتخابات کمیشن به مخکې وي چې دې سره پیسې نشته. نو سپریم کورټ بیا د نن ورځ د اپریل 10 ټاکلې وه چې حکومت ته چې 24 اربه روپۍ د الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره ورکړي پنجاب کې. او وروسته بیا خبر پختونخوا کې هم د انتخاباتو فیصله وشي نو بیا به دغه پیسې کمې وي نو دوی به بیا نور هدایت جاری کړي. 13 ورځ کابینه په لاهور کې د آنلاین ویډیو د لارې شوې وه او په هغه کې دیس پریل ته ورسېدلې چې پیسې ورکړي او کنه. البته د خزانه وزارت دا هدایت جاری کړی وو چې هغه د قانون وزارت سره په یو ځای باندې دا مسله وسیړي او بیا د پارلیمنت ته وځو کې پارلیمنت غونډه نن 7 بجې مشترکه پارلیمنت کې. یو دا موضوع به هم ممکن نه چې پاس شي او دویم بیا د سپریم کورټ چې کوم اختیارات کومولو کوم یو قانون د قومي اسمبلی او سنټ نه منظور شوی دی هغه صدر ته د دستخط لپاره لیږل شوی وو. صدر هغه قانون واپس پارلیمنت ته د غور لپاره لیږلی وو خو قانون دا چې صدر کله بل واپس کی نو بیا د پارلیمنت سنټ او د قومي اسمبلی مشترکه غونډه کې بیا کداري منځوري وشي نو دا بیا قانون تصور کیږي. نو دوه مهم پرمختګونه دي. نن به پته ولګي نن به نور مشان واضح شي خدا حکومت او سپریم کورټ هغه په جلا جلا لارو باندې روان دي او بلکې پر ټولو نه بل یو مشکل دا هم دي چې سپریم کورټ په خپل تقسیم شوی دي او ججان مصطفی خوا په شان هغه خپل اختلافي خبره چوي هغه فقط د سپریم کورټ پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې غیر رسنیو ته میډیا ته هغه سره شریکوي. نو دا یو بل روایت په پاکستان کې جوړ شو.
اسلام آباد زمون خبریال طاهر خان او نن هم په اسلام آباد کې د وفاقي کابینه غونډه روانه ده، دا چې د غي ایجنډا بسوي پر کوم مهمو موضوعاتو باندې خبري وشي. په دغه اړوند معلومات را کول د پاکستان ائتلافي حکومت د چیف جسټس یعنی د سپریم کورټ د چیف جسټس د واک او اختیار کمولو لپاره یو قانوني مسوده له پارلمانه منظور کړي، خو ولسمشر پرې لاسلیک نه دی کړی. له دې وجې دا مسوده تر اوسه په قانون نه ده بدل شوې. ولسمشر د بل متن قومي سملا ته بیا کتنې لپاره لیږل دي، خو که دا مسوده یو ځل بیا د پارلمان په شریکه غونډه کې منظور شي نو د پاکستان د قانون تر مخه په دویم ځلې د ولسمشر لاسلیک ته ضرورت نشته. د ولسمشر او پارلمان د واک اختیار په اړه د څېړونکو نظرونه د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د سپریم کورټ لخوا د اسخود نوټس اغستلو په قانون کې د بدلون لپاره د ګل پورس د پارلمان د دواړو ایوانونو قومي اسمبلی او سینیټ شریکه غونډه رابلل شوې ده. دا د هغې وروستو ده چې ولسمشر عارف علوي د سپریم کورټ د مشر قاضي د اسخود نوټس اغستلو په قانون کې د بدلون ترمیمی بل نو لاسلیک کړي او د خالی په ورځ یې واپس پارلمان ته د بیا کتنې لپاره لیږدولې وو. تر دې وړاندې قومي اسمبلی او سینیټ د سپریم کورټ د مشر قاضي د اسخود نوټس اغستلو په لړ کې د هغه د اختیاراتو د محدود کولو قانون کې د بدلون منظوري ورکړي وه. خبریال او شینون کې لحاظلی نمی د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو د محدود کولو د قانون په سر د موجوده وفاقي حکومت او ایواني صدر ترمنځ د روان تصادم په اړه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل
سیاسي تاوتریخواله تر دې حده پورې رسیدلې ده چې عارف علوی صاحب د صدر پاکستان کرسۍ باقاعده د پاکستان تحریک انصاف د مقاصد لپاره استعمالوي. صدر پاکستان په خپل فیصله نه کوي، حالانکه دا سړومبه قانون ځل نه دی چې هغه ته دا مسله را پیخي کی، هغه قانون رد کوي او هغه د پارلمان مشترکه اجلاس تر ازي او د هغه نه منظوري کی. د صدر د څوکۍ یو عزت دی، خو دې وخت کې د څوکۍ عارف علوی صاحب بیخی د پاکستان تحریک انصاف د پاره استعمالي. خدای आवाज دل تنه دی، د گورنر عہده هم د قرنګا د وفاق او علامت دی، هغه هم په مختلفو صوبو کې د وفاقي جماعتونو د پاره استعمالي.
خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون وروسته زیات اختیارات اوس د پارلمان سره دي او ولسمشر اوس د پارلمان لخوا د شوی قانون سازۍ د مخې نیولو زیات واک اختیار نه لري.
دی کی اوس پارلمان اختیار زیات دی او صدر کم دی، خو دلته صدران پاټو سره زینو بس صدر بم پر کوشش کوي. زمانه دی خیال چې صدر پاکستان په دی وخت کې په دی پوزیشن کې دی چې هغه د دې قانون سازۍ اساره کوي.
یاد دی وی چې د آئینی طریقې کار لاندې ک ولسمشر د پارلمان لخوا منظور شوی یو بل لاسلیک نکړي او د پارلمان په شریکه غونډه کې هغه قانون بیا منظور شي، نو د لس ورځو تیرېدل وروسته د ولسمشر د منظورۍ نه بغیر هغه قانون په خپل عملي کیږي. د قومي اسمبلی او سینیټ لخوا د منظور شوی ترمیمی بل په مسوده کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د اسخود نوټس اغستلو اختیار محدود کړی شوی دی او د اسخود نوټس اختیار د سپریم کورټ دریو لوړپوړو قاضیانو ته ورکړی شوی دی. د دې ترڅنګ د یو اسخود نوټس په پیښله په یوه میاشت کې د نننه د اپیل کولو حق هم ورکړی شوی دی. په موجوده وفاقي حکومت کې شامل غوندونو د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو د محدودولو په اړه قانوني مسوده د پارلمان د دواړو ایوانونو نه د هغې وروسته منظوره کړې ده چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د لانجې په سر اسخود نوټس اغستلی وو او د مارچ په لومړۍ نیټه په نوی ورځو کې دننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه.
د غلام غوث رپورټ وو. لاغ وروسته چې پاکستان سپریم کورټ د دې هېواد الیکشن کمیشن ته ویلي چې په پنجاب کې د دې صوبې د اسمبلی لپاره د مې پر 14 ټاکنې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه هم فکر کوي چې هلته به هم ګڼې انتخابات وشي. له همدې وجې په سوات کې ګڼو سیاسي ګوندونو تیاری پیل کړی دی. ځینو ګوندونو خو خپل کاندیدان یا امیدواران هم اعلان کړی دی. د سوات ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې خلک ګرانۍ په مخ اخیستې دي او په ټاکنو کې به له زړه برخه وانخلي. د نیاز احمد خان رپورټ.
سوات کې د صوبایي ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو غونډې او مشورې شروع کړي. با سیاسي ګوندونه لکه عوامین شر پارټي، جماعت اسلامي د امیدوارانو اعلان هم کړي. په دغه لړ کې د اپریل په 9 نیټه د اومنیسټر پارټۍ سوات حلقه پی کې 15 د ټاکنو لپاره خلکو سره رابطه مهم شروع کولو اعلان شوی. د اومنیسټر پارټۍ یادی حلقې امیدوار او پخوانی صوبایي اسمبلی غړی شیرشاه خان وایي چې ANP به د سوات وو حلقونه مقابله کوي.
انشاءالله چې موږ به د امن لپاره جنګ کوو، همیشه ټول ضروري اول امن دی. او اومنیسټر پارټۍ جمهوریت پسند پارټۍ ده، د جمهوریت خلاف چې کوم آواز کیږي کاغذ مارشال او قبلی اومنیسټر پارټۍ په سپیا ول کې ولاړی خلاف ولاړی.
د سوات په کال 2013 او بیا کال 2018 ټاکنو کې زیاتره د صوبایي اسمبلی سیټونه پاکستان تحریک انصاف ګټلی ول، او د صوبې وزیر اعلی هم د سوات نه منتخب شوی و. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن صدر او پخوانی صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې دوی ټاکنو ته تیار دي.
دوی الیکشن نه تخریدل، موږ سپریم کورٹ ته لاړو، سپریم کورٹ بیا د آئینی آئین مطابق فیصله وکړه، او ان شاء الله الیکشن ته موږ پرونوم تیار وو، ننم تیار سبا هم تیار زمون بار آر علاقه کې به زمون کینډیډیټ بالکل ان شاء الله تعالی ټکټونو فیصله شي نه ده.
د سوات جمعیت علماء اسلام وین ډاکټر امجد وای چې دوی به د ټولو حلقونو ټاکنو کې برخه اخلي او د تیر حکومت ناکامۍ به په انتخابي مهم کې برسیره کوي.
ان شاء الله تعالی جمعیت علماء اسلام یو خپل مضبوط موقف لري د علاقې د امن په حواله، د معیشت په حواله، د ځوان کل د میرټ د په حواله باندې دغه خبرې به موږ عوامو ته مخې تک دو په دغه خبرو به ورزو، او ان شاء الله تعالی الیکشن په ملکن ډیویژن کې به جمعیت علماء اسلام خټک مقابله کوي.
په سوات کې نورې سیاسي پارټیانې لکه پاکستان مسلم لیگ، جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي امن پارټي، پاکستان پیپر پارټي هم اعلان کړی چې ټاکنو کې به برخه اخلي، خو عام خلک سوي او ټاکنو ته په کوم نظر ګوري؟ په دغه اړه د منګوري یو کاروباري تن عمر ربي وایي:
اوس خلک انتخابات چې دن لکه دغه سوګ انټرست دالي کته وګور، د منګایي چې دن لکه په د پاکستان په تاریخ کې دومره منګایي چرته نه راغلي، ورسته ورزه د منګایي زیاتیږي. نو د دې مخنیوي چې دی نشتی کې انتخابات ووم شي، خو عوام په انتخاباتو کې دزل د سره انټرسټډ نه یا عوام چې دین او هغه په خپل ځان باندې لري. دسې خلک ماوري دل چې سپید پوښ خلک دي، هغه نن راځي هغه خیرات ته ولاړ دي.
د کلام پښمال سید محمد وکیل وای چې عام خلکو مسلې تیر وختونو کې هم نه دی حل شوی، او نه دا وری دوی باور کوي چې ګرانی بیروزګاری کې به سکه راشي.
صبح کې دی لس کال تیر کړی، یو عام غریب مزدورکار سړي سر ریلیف ملاو شو، هیڅ هم نه ملاو شي. موږ صرف د زندہ آباد او د مردہ آباد خلک یو. وس دا جو الیکشن کی کہ مونږ بیا چې کم دے یو سیاسي پارټي سره څوک تعلق لري، ایم این اے ایم پی هغه پسې بشاد زومن دی، به وو زند آباد او مردہ آباد به کو روس چې کم دے الیکشن چې کله وکړي هغه به مزيب کې چرچي وکي، او مونږ بیا چې کم دے گاډې ته بنا سو خواردار بېو.
د پاکستان آئین مطابق پټول ملک کې د سلور صوبو او مرکز لپاره هر 15 کال پس ټاکنې کیږي، چې پکې په مرکز کې اسمبلی جوړېدو وروسته وزیر اعظم او صوبو کې وزیر اعلی ټاکل کیږي. موجوده ټاکنې کال 2018 کې شوې چې نیټه یې سخت کال اکتوبر کې پوره کیږي، خو تیر جنوري کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا پنجاب او صوبه خیبر پختونخوا کې د وخت نمخ کې اسمبلیان ماتې کړې شوې، او بیا د ټاکنو عمل ضرورت راغی. اوس د پاکستان عدالت سپریم کورټ امر جاری کړی چې پنجاب کې د مې په 14 نیټه صوبایي ټاکنې وشي. دغه رنګا سیاسي ګوندونه تمه لري چې صوبه خیبر پختونخوا کې به هم په دغه نیټه ټاکنو توقع ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس د اپریل پر اتمه مشال اړو ته ویلي وو چې د اپریل لسمې یعنی لنن څخه به د پوهنتون کې د زده کړو درېدلې لړۍ بیرته پیل شي. پیښور له پیښور خپل خبریال وسیم سجاد را سره دا وخت په ټلیفون راغلی دی. سجاد، تاسو سړی مشو وایو که معلومات لرئ چې دغلته په پوهنتون کې کلاسونه بیرته پیل شوي دي، انتظامی سره مو خبرې شوی یا د استادانو له سازمان سره یا له زده کوونکو سره؟ مونږ ته وسو وای تاسو
ماتالی سه راته چې د یونیورسيټي کوم پی آر او دی چې کوم ویان دی نو مان خان هغه وای چې کلاسونه خود اډمنستریشن له خوا چې کوم دی هغه پیل شوی دی، خو هغه وی چې دا پارشل دی یا په نیمه توګه دی راځي پورا کلاسونه نه دي. هغه وجه دا ده چې استادان اوس هم په احتجاج باندې راځي. دا دا فیصله چې کوم ده په یو میټینګ کې شوی و د وایس چانسلر او د یونیورسيانو د چې کوم ده د سانګې مشران دي یا ایچوډیز دي، هغه په مینس کې فیصله شوی چې دا کلاسونه به د نن چې کوم به باقاعده شروع کیږي د پیر د ورځې نه، خو لا په پوره توګه دا کلاسز چې دا شروع شي ویني دي. بلې خاطر پیوټا چې کوم پرزیدنت دی یا صدر دی ډاکټر وزیر هغه مشال ریډیو ته نن اوس خبرو کې سره ما وکړې، نو هغه ته وایي چې کلاسونه موږ داسې بالکل نه دي شروع کړي او د 1500 نه زیات استادان چې دي هغه لا دا وخت هم په احتجاج ناست دي او پر لاس باندې دي. همدغه وینا کوي چې تر څو پورې د دوی چې کوم مطالبات دي هغه نه منل شوي، نو دا به احتجاج چې دی دا به دوام لري. بلې خواته سټوډنټان چې دي محصل یا زده کوونکي چې کوم دي هغه نن راغلي دي پوهنتون کې، دي مکمله توګه خو نه دي راغلي، خو سلګ ډېر راغلي دي. هغوی وایي چې زمونږ وخت چې دی ډېر زیات ضایع کېږي او د ایډمنسټریشن یا د انتظامیه مطالبه کوي چې د دغو چې کوم مسلې د دغې طرف ته دي خصوصي پاملرنه وکړلی شي چې دوی وخت نور ضایع نه کړي. نه شي
سمه سمه ده. ډېره مننه وسیم سجاد له پېښوره زمونږ خبريال وای چې په پیښور پونتون کې دا زده کړې داسې په جزوی توګه پیل شوې دي. که څه هم ډاکټر ادریس چې د پونتون وایس چانسلر دی او د دغه پونتون استادان او هم زده کوونکي د هغوی سازمانونه غوښتنه کوي چې د لدن د استعفا وکړي، د موږ ته د اپریل پر اتمه ویلي چې نن ورځ یاده کړې وه چې دا زده کړې به بیرته پیلېږي، خو تاسو زموږ د خبریال خبرې واورېدې چې په بشپړ توګه نه دي پیل شوي. د باجوړ په مرکز خار کې ځینو سیاسي ګوندونو د ځینو سیاسي ګوندونو غړي او عام خلک له دې عمل په احتجاج دي چې په وینا یې د سرکاري وړیا اوړو په ویش کې غلا شوی ده. دوی وایي ځینو خلکو ته ډېر او ځینو نورو ته بیا هیڅ اوړه نه دي ورکړل شوي. احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې ځایي چارواکي په دې درغلا کې ککړ دي، نو ځکه یې د مخنیوي لپاره څه نه کوي. ځایي انتظامیه دا تور رد کړی او بلدیتي چارواکو ویلي چې د درغلیو په اړه پلټنې کوي. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د باجوړ د ولس د سرکاري ویډیا اوړو دغلا کې د عزت احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. د سیم ولس چې سیاسي ګوندونه هم ورسره دي د خار پرسلب مخته احتجاجي پرلت پیل کړي او غواړي د اوړو تقسیمونکو ضد باید کاروایی وشي. دوی تور لګوي دغه تقسیمونکي ډیلرانو یا دکاندارانو د ګڼ شمېر خلکو اوړو د هغوی په شناختي کارډونو وستلي او ځان له یا خو خرڅ کړي او یا غلا کړي. د باجوړ اوسیدونکو او د عوامي نسلګون یو مشر سید صدیق اکبر هم دغه پرلتیانو سره په احتجاج کې ناست وي. د اپریل په نهمه ماښام مشال ریډیو ته وویل
په باجوړ پرستاف کې کله موږ پرلت وو نو بده کې هم ډېر ډیلران د سیران چې موږ دغه اوړو زمداري او موږ به تاسو ته چې د خپل اوړو درکو، بلکې مقصد هم دا هغه بے وسو دا هغه کونډو دا هغه یتیمانو خپلې نونې چې دا هغه موږ نه غواړو چې بل چا ته ملاو شي. په دغه خواهش په دغه مقصد باندې موږ راوتلي او کم خلک چې په دې غلا کې ککړ دي د انتظامیان هم کلکه مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاری چې دا خلکو ته د سزا هم ورکړی شي او دا دی د اینده لپاره د دې لیدرشپ نه چې دا بالکل معطل کی ختم دي.
په خیبر پختونخوا پنجاب صوبه کې هر هغه تن چې د اوړو خستو لپاره مستحق وي ورته د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا 1.5 کیلوګرام ویډیا د غنم اور ورکیږي. هغه خلک چې د بینډیرن کم سپورت یا د احساس پروم د پروګرام د امداد اهلیت لري د ویډیا اورو خستو د پرهم اهلی. د باجوړ د جماعت اسلامي د ځوانانو د تنظیم مشر او د سلارزو وسیدونکو فرمان الله مشال رډو ته وای دوی تر دې وړاندې هم د کمشنر انتظامی سره هم دغه تور نه شریک کړي، خو هغه یې څه غم ونه کړ نو دوی مجبور شو پر لټو کې.
د سلو نه زیات متاثرین خلک چې هغوی کارډونه خپل راوړل، هغوی سره خپله ډیټا د ثبوت سره چې دې خلکو زمونږ دا اوړه ویستې دي 15000 نواله تر د 15000 پورې داسې خلک چې هغه متاثر شوي دي په دې قسم باندې. او په دې کې بیا سړی دران داسې دي چې هغوی چې 1100 سړی دران پکې داسې دي چې تر روزانه په بنیاد باندې 245 پیکس دا هغوی غیب کړی دي. دا ټول ډیټا به موږ دی ورځ دوه کې راټولو. دا پرلت په سبا هم جاری
دغه اوړو دکاندارانو په کومه طریقه وستري. د باجوړ خبريال انور زاده ګولیار د زینو خلکو سره خبرې کړې چې د هغوی اوړو هغوی ته نه دی ملاو شوی او مشال ریډیو ته د هغوی حال احوال هم شریک کړ.
یو کس ویل چې زمانه دوه کارډونه وتلی، بل ویل چې زمانه مطلب څلور کسان په هغه ټیم کې دا ما انټرویو کړل او هغه د سویل چې زمونږ د کارډونو نه وړو وتلی دي چې د کم ډیلر استلی دي کم ډیلر دی نو دا ډیلر مونږ ته پته نشته چې دا ډیلر په کم ځای کې دی. مونږ چې یو ځای ته لاړ شو ډی ایف سی خور لاړ شو نه غیر ته وایي چې پلانې ځای ته لاړ شو چې الته لاړ شو هغه خپل کم د وی سی ډیلر چې دی هغه ته لاړ شو نه هغه وایي چې دا زما سن دي دا په پلانې ځای کې وتلی دي. خو لا تر اوسه پورې دی څه فګر نه دی راغلی چې
بلخوا د باجوړ انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر انوار الحق په 9 اپریل ماخوستن نه وخته د مشال ریډیو د دې سوال په جواب کې چې انتظامی آیا د دغه تورنو پلټنې کوي او یای کړي او کڅنګ د واتس اپ د لاري په لیکلي سوی جواب کې مشال ریډیو ته وویل دوی د ځینو دکاندارانو ضد عملیات کړي او ورته د اوړو د تقسیم سرکاري لایسنس یا اجازت نامې هم منسوخ کړي. نوموړي بیا زیاته کړې ده دا و خلکو ته د اوړو په اخستو کې کوم مشکلات نشته، خو پر لاتین بیا هم غواړي د دغه دکاندارانو ضد د پولیسو سره باید قانوني رپورټ درکړي شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په یو تازه رپورټ کې ویلي د پاکستان په عام ولس کې د ریاست خلاف غوسه خورا زیاته شوې ده. د کمیشن په خبره په هغه صوبه کې اوس دا فکر ډیر شوی چې د خلکو د لادرکه کېدو وجه له ریاست سره د نظر اختلاف دی. په رپورټ کې د ولس د شکایتونو لرې کولو لپاره ریاست ته یو شمېر سپارښتنې شوې دي، خو د پاکستان حکومت وایي دا خبره بې ځایه ده چې ګواکې ریاست بې ګناه خلک نیسي. د بوروال کاکړ رپورټ اورو.
د بلوچستان حکومت وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک سازمان او د سنور پر ریاستي ادارو یو طرفه نیوکه کوي. دا تور د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاولا لانګو د اپریل پر 9 هغه مهال پوری کړ چې د بلوچستان په اړه د یاد سازمان لخوا پر تازه خبره کړي رپورټ یې خبري کولې. زیاولا لانګو د بشري حقوقو د خپلواک سازمان په دې رپورټ کې راپورته کړل سوی اندیشنې رد کړې. دویل په دې رپورټ کې د لادرکه کسانو او امنیتي پوستو موضوع چې څنګه راپورته کړل سوی ده هغه د ده په وینا په حقیقت کې داسې نه ده. نوموړي ادعا وکړه چې په بلوچستان کې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي بیانوي. دوی دلته راسي او یوازې یو اړخ بیانوي. دوی دی یو سیاسي کارکون مشتوشي چې لا درکه سوي وي او بیا معلومه سوي وي چې ریاست پکې لاس درلود. دا سي پیشستا خودا ترهګروي او هغه هم د دې راخوشي کیږي. ریاست دا سي هیڅوک نه زوروي چې پاکستان او د پاکستان آئین مني او پر جمهوریت باور لري. سیاسي کارکونان نیول کیږي خو لا درکه کیږي نه. زیاولا لانګو زیاته کړه چې دوی هم د دې ملاتړ نه کوي چې پرامنیتی پوستو دی خلک بې ځایه تنگ او وځورول سي. دوی ویل چې دا پوستي یوازې د دې لپاره دی چې د په خبره د ترهګرو د تګ راتګ مخه ونیول سي او د عام ولس امنیت وساتل سي. تاسو ته معلومه ده چې د بلوچستان حالات څنګه دي؟ چې موږ ځینې امنیتي پوستې ختم کړي نو بیا د خلکو ټلیفونونه وو چې موږ ته خطر دی او وارداتونه زیات شوي دي، خو موږ منو چې ښه او بد خلک په هر ځای کې شته. په اف سي کې به هم داسې کسان وي چې خلک بد زوروي، خو ټول داسې نه دي. او که موږ چیرې د امنیتي پوستې لرې کړو نو د دې به د بلوچستان پر حالاتو ډیر بد اغیز وشي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاولا لانګو د څرګندونې له هغه وروسته کوي چې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی وایي د بلوچستان په ولس کې په دې وروستیو کې د پاکستاني ریاست پر ضد خشم زیات شوی دی. دا خبره د یاد کمیشن لخوا د اپریل پر 9 د هغه مشن په رپورټ کې شوې ده چې د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې د دې لپاره تیار کړی و چې د بلوچستان د حالاتو جاج واخلي. په بلوچستان کې د یاد سازمان د مشر حبیب طاهر اډوکیټ په مشرۍ د میشن د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ژوند د بیلابیلو برخو له وګړو سره خبرې کړې دي. په رپورټ کې ویل شوی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دې اړه ډیر اندېښمن دی چې د جبري لادرکیو، معاشي محرومیو او پرسنیو د محدودیتونو له کبله په ولس کې غوسه مخ پر زیاتېدو ده. حبیب طاهر اډوکیټ د اپریل پر 9 مشال رډیو ته وویل
بلوچستان کې ډېر وخت دا انفکسان خلک لا درک کیږي الیګلی. ډېر ډډ باډیز هم د خلکو مسخ شوه ریکور شوی دي. ریپورټډ کیسز لږ دي لیکن دا معاملات بالکل اوسم روان دي. اوسم خلک انفورس ڈسپیئر کیږي. د پیرا ملٹری چیک پوسټ هر علاقہ هر ځای کې بلوچستان کې ستا او دا هم یو وجہ دی چې خلک ډیر نالا دی او ډیر په غصه کې هم دی دا ڈسپیئرنسز واقعات او دا چیک پوسټو د وجہ سره.
حبیب طاهر زیاته کړه چې دوی د بلوچستان په حالاتو کې د شوالي راوستلو لپاره په خپل دی رپورت کې یو شمیر وړاندیزونه هم کړي دي چې حکومت ته به وړاندې کړي. د حبیب طاهر په وینا دا د بلوچستان په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن شپږم رپورت دی چې خپور شوی دی. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو غنو نړیوالو ادارو هم د بلوچستان پر حالاتو په وار وار اندیښنې څرګند کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا داسې رپورټونه په بلوچستان کې د حالاتو په بدلولو کې تر کومه حد مرسته کوي او یا یې کولای شي؟ د
بوریوال کاکړ رپورټ مو یو څه مخکې ختم کړ ځکه چې د لنډو خبرونو وخت په پېښور کې 12:00 شو د غرمې بشیر ګواخ په وړاندې کې.
د پاکستان د ائتلافي حکومت وفاقي کابینه پریکړه کړی چې د ټاکنو کول لپاره د پیسو بیلولو په اړه د سپریم کورټ په فیصله دی په پارلمان کې بحث وشي. د پریکړه پرون کابینه کړې ده. تیر اونۍ د پاکستان سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته حکم کړو چې په پنجاب کې د مې په 14 انتخابات وکړي او د دې لپاره د حکومت د ټاکنو کمیشن ته پیسې برابر کړي. د بلوچستان په کوچلاخ کې په یوه نښته کې دوه پولیس او یو وسلوال وژل شوي دي. د صوبی کورنو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو د اپریل په 9 په کوټه کې خبرونان ته وویل چې وسلوالو د شپې د کوچلاخ په سپین کلي کې د پولیسو پر ایګل سکواډ برید وکړ او دغه مرګ ژوبله یې واړوله. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د باجوړ په مرکز ښار کې د پریس کلب مخ ته ځایي خلکو او سیاسي ګوندونو په دویم ورځ هم خپل احتجاج روان ساتلی او تور پورې کوي چې د سرکاري وړو د ویش په وخت درغلې کیږي. خو بلخوا انتظامی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دې اړه کره شواهد نه لري او پلټنې به وکړي. د سعودي عرب او عمان پلاوی د یمن په پلازمینه سنا کې هوتی چارواکو سره کتلې دي. د سعودي حکومت کوشش کوي چې په یمن کې روان کړي د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ختمه او دایمي اوربند وکړي. په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو هوتی یغانو په 2014 کال کې د سعودي عرب ملاتړ لرونکي حکومت چپک. د سعودي عرب په مشرۍ د عرب هیوادونو پوځي اتحاد د هوتیانو سره جګړه پیل کړه چې په کې زرګونو کسان وژل شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونو وسه بل موضوع په افغانستان کې ځینو دینی عالمانو د انجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز مخالفت کړي او ویلي دي چې اسلام انجونو ته د زده کړو حق ورکوي. یو دینی عالم اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي کړه چې لور ورڅخه پوښتې چې آیا په اسلام کې انجونو ته د زده کړو اجازه نشته، نو دې وشرمیږي. خو طالبانو د حکومتي وزیر دا ډول نیوکه د بغاوت په معنا بدلې دي. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې دو دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پریږدي چې ښوونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبې په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې د پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی ښوونکي دي هم شزي وي، خو که داسې اسانتیا نوی چارواکی دی ورته برابر کړی. عابد اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې لوري چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي، خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداري ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبري ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداري د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یو مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپل خبرو کې چې په یو ویډیو کې خبرې شوه د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي، شرایط دي ورته برابر کړي ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یو واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کولو ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته یې ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې، خو ژمنه یې وکړه چې د 1400 لومړي لمریز کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي، خو هغوی نه یوازې خپله دا ژمنه عملي نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون له زده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو تر څنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو، حمامونو، پارکونو او سپورتي ځایونو ته لته که هم منشی ویدی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسی ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری گٹا پورتا که
په داسې حال کې چې ویل کېږي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي پروژې د پیسو نشتوالي له امله د ځنډ ښکار دي. د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ قایمه کمیټې د هغو ضلعو د ترقیاتي چارو لپاره له وفاقي حکومت د پیسو ترلاسه کولو ډاډ ښوولی دی. د کمیټې ځینو غړو د اپریل پر شپږمه د خیبر پختونخوا له چیف سیکرټري او نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي او له هغوی د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو په اړه معلومات اخیستي دي. د صوبې نگران حکومت په عین وخت کې ویلي چې د ترقیاتي چارو لپاره د پیسو د نشتوالي مسله به له وفاقي حکومت سره پورته کوي. تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړیو د اپریل په شپږمه په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، مرستیال چیف سیکرټري زبیر قریشي او نورو چارواکو سره لیدلي او ورسره د زمشو ضلعو لپاره د پانګو په موضوع خبرې کړې دي. د خبرې شوې وي سرکاري خبر پاڼې تر مخه د ضلع کمیټې مشر سینیټر ډاکټر سانیا نشتر د صوبې لپاره د پانګو په خستلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. نوموړي د سکیمونو د خسارنې لپاره د ای ټینډرینګ، د سرکاري ملازمینو لپاره د بایومیټریک حاضرې او د جی آی ایس نظام متعارف کولو تجویز هم ورکړی دی. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پخوانی غړي نثار مومند وویل چې د انضمام پر مهال وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به د نوو زمشو ضلعو لپاره د لسو کلونو لپاره د کال په سر 100 ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یو حکومت هم دا ژمنه نه ده پوره کړې.
تیر حکومت کې محمود خان صاحب زمنګا په هغه فندونو چې کوم منګله اوی د انفسی نه علاوه په آی وی پی پروګرام د کوم یو پاره کې به تاسو ته موږ سوال درکو، نو هغه کې هم موږ نه محمود خان صاحب په لومبي کال باندې زمنګ نه 30 ارب روپۍ پټې کړې. لومبي سال باندې موږ ترالی پیسې نو هغه سب تقریبا 250 ارب روپۍ خو دې چې موږ بتا درکو، خو هغه حکومت موقتی پروجیکټ نه لرلی نو هغه نه به پیسې ضایع کېدل او وخت بوخ به دا ویل چې موږ ته انفسی واټ
بلخوا. د تحریک انصاف غړي د تورن ردوي چې ګینه د پخوانی او قبایلی سیمو پرمختیا ته پام نه دی کړی. ل اورګزیو د تحریک انصاف پخوانی د اسمبلی غړي غازی غزن جمال وای چې وفاقي حکومت ورته پانګې نه دی ورکړي او هم دغه وجه ده چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي. نوموړي زیاتوي چې په وفاق کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د صوبې لپاره په اخیری کال کې 9 اویا بلین روپۍ ورکړې وې.
موږ ته اخیری کوارټر فاټه کې 1 روپۍ موږ ته را نه کړه، سو حکومت چینج شو، هغه بالکل پیسې اترولې. دا نوې حکومت دی ډیولپمنټ بجټ راوسته 77 نه موږ په ریورس باندې لاړو دی 50 ارب تر راوسته. کله پی ٹی آئی حکومت په صوبه کې نو موږ ته 5 ارب یو راکړې وې، 4.6 ارب روپۍ دا اوس دی راکړې دي.
د خبر پانی تر مخه مرستیال چیف سیکرټر زبیر قریشی د کمیټې غړیو ته د زمشوي ضلعو د پرمختیایي اسکیمونو خرچو سار او میکانیزم پاړه بریفینګ ورک او ذات اکړه چې د پانګو د کمیل وجه حکومت نشي کولای چې په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د زمشو ضلعو د پرمختیا لپاره څه کوي؟ په دغه اړه له وزیرستانه د اسمبلی غړی او د حکومت اتحادی محسن داوړ وایي چې د نو ضلعو په اړه په ریاستي پالیسیو کې څه بدلون نه دی راغلی.
تقریبا تیر سلور کال نه مونږ به تیر شوی حکومت ته وی چې ان اف سی او کوي مونږ ته خپل بخرا ښکارا کوي. خو هغه تیر حکومت مون کو دا موجوده حکومت خو چې راغلی دی نو د پیلا ورځ نه په یو ډیر لوی کرایسس کې دی. کله احتجاج یو کله یو مسله یو کله بل مسله و دې موجوده کال کې 1500 روپې دی په وفاقي بجټ کې دي ته یخې دي. په دې بابت مونږ خپل اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو. وزیر اعظم بیا موږ وختو 1500 روپے خو هغه ریلیز کړې دا دوره چې کومې پاتې دي دا به وي چې مطلب دا به چې وفاقي وزیر چې کوم د پلاننګ هغه چې واپس راشي نو هغه به دې ته بیا بندوبست کوي.
دا یادونه وړ ده چې 13 میاشت په صوبه کې د وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ نگران حکومت فیصله کړې وه چې د پانګو د کمی د ستونزې د هواري او په مختلفو حکومتونو کې صوبې ته د پانګو نه جاری کولو معامله به د وفاقي حکومت سره پورته کوي. خو په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د داخلو لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل شوی دی. د خیبر تعلیم محکمې چارواکو د اپریل پر 1 مشال لیډو ته ویلي چې هلته په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلو لپاره د کمپاین پیل کړي او د دوی په خبره چې په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته وړیا داخلي او هم کتابونه ورکوي. دوی پر میندو پلرونو غږ کړی چې د اپریل 1 پورې خپل ماشومان د خیبر ضلع سکولونو ته ورولي ولته داخل کړي. د خیبر ځینې فعالان بیا وایي چې دا کمپین باید ټول ضلع ته وغځول شي او په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو لپاره اسانتیاوي برابر شي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې د روان نوي تعلیمي کال 2023 لپاره د داخلو کمپین پیل کړی او دوی غواړي زیات نه زیات ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي.
انرولمنت کمپین شروع دی 1 مارچ نه راځي تر 30 اپریل پورې به وي. چونکه داخلي شروع کیږي اوس داخلي کمپین مونږ بلز باقاعده افتتاح وکړل نو په دې کمپین کې زموږ ټارګیټ چې دی تقریبا دا 20,000+ زموږ ټارګیټ ته چې دا سټوډنټس به مونږ ان شاء الله انرول کوو. زموږ مایکرو پلان هم جوړ شوی دی چې هغه به د سرکل په لیول باندې ایس ڈی اوز چې کوم دي زموږ هغه به دا غوی پس نگرانی کې به کیږي. مونږ ور سره شرکت کوو. په دې کمپین کې زموږ والدینو ته دا پیغام دی چ هغه خپل بچی د هغه عمر برابر وي د سکول له داخله دلو نو هغه فوري تور باندې داخل کی.
د خبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې سرکاري سکولونو کې داخلي او کتابونه وړیا ورکول کیږي او چې کوم سیمو کې سرکاري سکولونه نشته نو باید میندې او پلرونه خپل بچی په شخصي سکولونو کې داخل کړي. په خبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال معروف شاه اپریده وای چې په کار ده د تعلیم محکمې چارواکي دا کمپین د خیبر هر برخې ته وغځوي او په دې سکولونو کې داسې سهولتونه ورکړي چې د ولس اعتماد پرې بحال شي.
تعلیم اعلی چارواکو نه دا مطالبه کوو چې دا آگاهي مهمونه چې دا دي کلی په کلی پیل کړی شي او د عوامو چې کوم اعتماد په سرکاري ادارو باندې دا بحال کړی شي. کچرته عوامو غوړي چې ما بچای چې په سرکاري خونځي کې چې دغه روحانه مستقبل شي دا ممکن دي نو بیا لر نه چې عوام بچي په دغه سکولو باندې اعتماد وکړي او دغه سکولو کې خپل ماشومان داخل کړي تر څو چې د عوامو اعتماد شي په سرکاري خونځو باندې نه بحال شوی نو عوام خبر ته چمتو نه دي خپل مشومان چې د سرکاري سکول ته ولېږي.
د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا مهال په ټوله ضلعه کې د فالکټل شو تعلیمي ادارو شمېره 112 تر رسیدلې، او چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدمنۍ کې وران شوي د هغې په بیا رغولو هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال رادیو دا د سوات پولیس وایي په تیرو درو میاشتو کې په دغه سیمه کې 1400 تنانو چې اولسې ښځې دي د ځان وژنې هڅې کړې دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي په سوات کې د ښځو د خودکشۍ او د هڅو مسله د ډېرې اندېښنې وړ ده، او باید پولیس یې پوره پلټنې وکړي او وجوهات یې معلوم کړي. بلخوا پولیس وایي د ځینو پیښو پلټنې پیل کړې دي او پایلې به یې له عدالت سره شریکې کړي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات پولیس نه ترلاسه شوی ریکارډ تر مخه سخت کال د جنوري نه تر مارچ پورې درې میاشتو کې 14 تنانو د کورنۍ شخړو، ذهني فشار او د نورو وجود د وجه خودکشي هڅې کړي. پولیس وایي چې دوه تنان چې یو ښځه او یو سړی پکې شامل ول وجل شي ول او د خودکشي نوم ورته ورکړی شوی و، خو پولیسو تفتیش وروسته هغه کې ملزمان نیولي. پولیس دا هم وایي چې ډېرې داسې د خودکشي هڅو پیښې وشي خو رپورټ نه شي. په سوات کې د خودکشو په اړه د عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې دې کې زیاتره ښځې شاملې دي او دغه د تشویش وړ خبره ده.
دا رجحان چې دی ډېر خطرناک دی، او خصوصا که تاسو وګورئ دې کې یو لس ښځې شاملې دي. د خود خودکشي واقعات چې موږ ګورو د هغې چې کله د هغې وجوهات جاج اخلو نو موږ په دې خبره ډېر زیات پوهیږو چې د دې خودکشي تعلق ډېر زیات تړلی شوی دی. دا د کورنۍ وهل ټکول، د کورنۍ ذهني تشدد سره، د کورنۍ مالی تشدد سره، دین علاوه یو ډېر لوی وجه دا ده چې داسې واقعات شوي دي چې هغې سره جنسي زیاتی وشي نو هغه چا سره خبرې نه شي کولی، نو هغې دپاره ډېر اسانه خبرې چې هغه ځان ووجني.
په عامو کورنو کې د خودکشۍ یا خپل ځان ته اذیت رسولو په اړه د ملکنډ پوهنتون د نفسیاتو پروفیسر ډاکټر زینب قاضي وایي چې دا رجحان د ماحول او بیا خصوصا نوي واده شوي ښځو کې راځي، ځکه چې هغوی ته ماحول بدل شي او نوي کور کې ورته ژوند ګران وي. دې لپاره تربیت پکار دی.
خودکشي یو انتهایی قدم دی زموږ په لایف کې، د ټولو نه زیات امپورټنټ چې زموږ لپاره کوم سیز دی هغه زموږ خپل باډي دا، زموږ خپل ژوند دی، زموږ سا اغستل دی. خو چې یو انسان دومره حد ته ورسی خبره دونه د برداشت نه بهر شي چې هغه دا هم قربان کی، نو مطلب دا دی چې دا ایشو ډیره زیاته سیریس تا. ټولو نه اولنې چې کوم بنیادی قدم دی چې مور پلار د خپل ماشومانو د سي تربيت کوي چې پاغوي کې هغه برداشت پیدا کړي، چې کم کې ینګ جی نه کیرا غختلی کیږي که هغه واده د پاره دی او کنه دی. ځکه چې ٹریننگ چې دی هغه د برداشت ٹریننگ، د ټالرنس ٹریننگ چې دی زموږ د ژوند په هر یو لایو سټیج کې پکاريږي.
د سوات تحقیقات او سانګي پولیس مشر ایس پی باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون تر سوري لاندې د هرې پیښې تفتیش کوي. پولیس د قانون چوکاټ نه بهر نشي وتلې.
د هوارې سره په موږ اوسه پوری چې ګورو نو په شم کړې دي چې کوم څه فیکټس او ایویډنس آر ګراوند یې موږ کلیکټ کوو عدالت ته موږ رپورٹ ولیکو. دې کې 174 لاندې چې کوم خودکشي وشي دا غي کیږي، او سو ریسنټلی وې داسې چینج جوړ شوی دی لکه چې ته اقدامي خودکشي چې دا جرم نه دی. دا هغه خپل یو سپیسیفیک رول دی پدې کې سو پوری پولیس تعلق ته نو پولیس خپل کار ډېر په خطر کې کوي او پولیس ایویډنس کلیکټ کوي.
دا پولیس تر مخه تیر کال د 300 نه زیات د اقدامي خودکشي رپورټونه سوات کې ریکارډ شوی ول چې پکې زیاتره خزې شامل دي. پولیس وایي چې زیاتره د خودکشي پیښې او هڅې نه رپورټ کیږي او کورنۍ د پولیسو او خلکو نه پټي ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال
د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په خیبر پښتونخوا کې د پام وړ شمېر نجونې او مېرمنې په آنلاین کاروبارونو کې مصروفې دي. له دوی څخه ځینې مشال لرو ته ویلي چې د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې، انټرنیټي طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپلو توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال هم کوي. زموږ همکار ملیحي امیرزاده په پېښور کې له آنلاین کاروبار کوونکو ځینو مېرمنو سره د هغوی پر حالو ځلو خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د یوې کاروباري مېرمنې تابندې په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
دادا پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو ده چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو
بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. په هغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پانی ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده.
په خیبر پښتونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکو کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانې کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا دا سیس فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه خپل بزنس دا آیډی دا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه زه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیج نو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کوم شي زنه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیج نو تو دي شي زنه تعالی راز چې هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه، زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم اور
خو تابندہ فروخ مشال ریڈیو 12 پر آن لائن کاروبار کے ڈیر ستونزے ہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی، خود گاہک تا خوشحالے او خپل کاروبار جاری ساتلو لپارا گٹا ڈیر کم گوی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمون نے ڈیر پیسہ اخلی او خپل خرچے دمرا نراسی، خو آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی. زچ کم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. ل سهار تر شپې بازار ته تک غواړي د گاک د خوخي سامان. سامان کتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده. کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د ګاک د خوښي سامان هم جوړ شي او زما کاروبار هم ختم نشي. په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي. نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابند او کائنات مشال ریډیو ته ویل چې که څوک سرمایه ولري او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپۍ ګټلې شي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنگلی او خوشا سیمونا راپورنا جوڑو.
اردن کو دا پکتیا رون اندی وائی پا دی ورایت که دا پخواب پرتر دا کتاب مطالعه لگشوی او دا کتابونو پیر و پلور هم دا پخواب شان نده پاتی. بلور تا دی ورایت طالب چارواکی وائی دوی دی یو شمیر لیکوالو شاعرانو دا غوره کتابونو دا خپرولو ترسنگ پا زین ورسوالیو که دا کتاب ترونو دا جوڑولو چاره هم په پام کې لري. د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې تفصیل ورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم د خلکو اقتصادي ستونزې، د کتابونو لوړه بیه، ټولنیزو شبکو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل او د کتاب د ارزښت په باب خلکو په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دې لامل شوی چې کتاب لوستنه کمه او د پیر او پلور بهیرې کمزوری شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو کتاب پلورنځي مالک محمد قاسم سارک مشال راډیو ته وویل
د خلکو ته علمي انګیزه ورکول ضروري دي چې د خلکو ذهنیت ورکو د کتاب اکلا او دوی د فارچ د سیمینارونو برابر کو پانتونونو کې په مکتبونو کې په مدارسو جمعتو کې او په نورو لوی غونډو کې باید دوی ته د کتاب د لوستلو د مطالعې ارزښت او انګیزه ورکو. دوهم دا چې مونږ باندې مالیات زیات دي او همدارنګه ګمرکات زیات دي، نو د کتاب قیمت چې د لوړ کړي ده. دلته خلک غریبان دي، په اصطلاح یتیمان زیات لرو، نو کتاب ته لاسرسی نه لري. اگر چې ځنه خلک مینه لري خو د کم زیات قیمت دی وجنه غنه غواړي کتاب واخلي.
سره له دې چې د انټرنیټي سایټونو او ټولنیزو شبکو د فعالیتونو په پراخېدو سره د معلوماتو شریکولو او ترلاسه کولو بهیر چټک شوی، خو په افغاني ټولنه کې د ځوانانو د کتاب لوستنې مینه کمه کړې او د هغوی ډیر وخت د ټولنیزو شبکو په کارونه تیریږي. د پکتیا ولایت ویلې سیس د کوونکی عاشق الله وایي
اوس وخت کې په مطالعه چې ډیره کمرنګه شوې ده او څوک دومره نه غواړي چې مطالعه وکړي. مکتب کتابونه هم څوک نشي مطالعه کولای او بل چې دي د محصلینو لپاره خواهش ده د زده کوونکو نه تر څو دلته راشي او کتابونه د آزادې مطالعې کتابونه واخلي تر څو په ځان بسیا افغانستان ولرو او کتابونه به هم لږ لوړې دي.
څنګه کېدلی شي پرون اندو په ځانګړي ډول ځوانانو کې قرار قرار بیرته د کتاب لوستنې روحیه پیاوړي شي او له دې لارې د خپلې پوهې او زده کړو کچه لوړه کړي. یو تن پکتیاوال لیکوال احمد الله مجنونی په اړه وایي
هڅې په کار دي د ټولو ځوانانو او د حکومت
چې خلک راوهه سوي او دې ته لیواله کې داسې ورته زمینی مسایدی کې چې ترسو خلک او ځوانان ټول مطالعه وکي او په مطالعه باندې بوخت او د مطالعه لګټونه هغه پرمختیاي کړنو نه خلک باید خبر شي اګاسي ترنه.
بلوری ته په پکتیا کې طالب چارواکی وای د لیکوال او شاعرانو د زینو غره کتابونو د خبرېدو پلان لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس صاحب ګل اسلامي وویل
دا خبره موږ د وزارت مقام سره د وړاندیز په توګه شریکه کړې ده. په پکتیا کې ستکرم او زرمت او څمکني هغه ولسوالۍ دي چې هغه کتابتونونه لري، خو لا هم د کتاب د مطالعې د ښي قوي کتاب په مخه او دا دود چې لا هم وغوړېږي غوښتنه مو کړې ده چې لرې پرتو او په ټوله کې ټولو ولسوالیو ته د موږ کتابتونونه ورسیږي او د تشکیل پر بنسټ کتابتونونه ولرو.
په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر کتابونو په خوا کې ځینې جریدې او مجلې هم چاپېدي، خو اوس په دې ولایت کې یوازې وړانګونیزه چې د لسګونو کلونو مخینه لري خپرېږي. په خوا د آزادو ټولنو او کسانو لخوا ځینې مجلې لکه نختار، آریوب او زرګه مجله همدارنګه غوړګه جریده په محالانۍ بڼه خپرېدي چې اوس یې خپرېدل بیخي درېدلې دي.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.